السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپشین دوی بجې سولې تاسو د ازادي رادیو د ماپشین د پښتو خبرونه اوري د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړیو د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې درته راپورونه خبرونه مرکه او نور خبرې مطالب لرو په راپورونو کې مو اوري چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسولین دغه جرګې ته استجواب کړی و د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لیاته مباسي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دادی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه جلا چاودنو کې 12 کسان وژل شوي دي او د اتریش خلک نن د غیوات د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي تر هر څه مخکې د افغانستان د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر د څخه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي د کورنیو چارو وزیر وی ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ لمخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار به میچاودنه شوې ده دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي د دغه جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په څرګند ډول د حکومت دریز بیان کړي
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولې او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتورانو سره ولید منتها وکیلانو انتظار لري چې په تو مهم مرکز باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریځ خلکو ته وړاندې
خاخری غفاری همداراس هیله څرګند کړه چې ولسمشر با سبا د هغو امنیتی ادارو لپاره هم نوماندان معرفي کړي کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پولیس د وړتیا لمخې نه بلکې د اړیکو لمخې په دندو ګمارل شوی د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی لیاقت تجارب مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط و شایستگی تعیین شده
دای وای صدا منم چې زمونږ پولیس د لیاقت شایستګۍ تجربه مسلک او د کاری تجربه پر اساس قطعا نه دي تعین شوی او ټول په اړیکو تعین شوی چې د وزارت لومده مشکلات یو هم دادای او د افغانستان په بخنه او د هلمند سیمایي چارواکي وایي چې نن غرمه د غولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ماين چاودنې لامل دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د هلمند والی وایان عمر زواک وای چې دغه چاودنه د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاری د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوې ده د خاغلی زواک په خبره په دغه چاودنه کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاری ته زیان نه دی رسیدلی خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی اور اوسې خبر هغه دا چې د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د پاکستان په وادو وفاونه کړي دغه بهیر ځوانانو په کابل کې د وی غونډې پر مهال کسان په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو مهمه غوښتنه وبلله خو په ورته وخت کې د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان پر نه همکارۍ انتقاد وکړ دغه بهیر مشر غورزنګ سیال په دی اړه وویل
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو د سولې طرحه مو غیر عملي ده کله چې نور د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږئ
بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي
په بغداد کې پرون په هغو دوه موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لښته لږه 12 کسان وژل شوي دي ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې ملاتړ کوي لیکلي چې یو لویه چاودنه همدې ډلې کړې ده اول برید د بغداد د شمال په الحسینیه سیمه کې پر یو امنیتي پوسته وسو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي دویمه حمله په عرب الجبور سیمه کې د ملي اردو پر کاروان وسو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلی. درې کسان دلته ووژل سول او یولس نور ټپیان سول. د عراق دولت تیر کال له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د دغه هیواد زیاتې برخې ونیولې چې په هغو کې لویدیز ښارونه رمادي او هید هم شامل دي. د عراق دولت د داعش سختریزه ډلې وسلوال ورورو د سوریې د پولې پر لوري شاتګ ته مجبوره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. اوباما نن په خبرو کې وویل دوی په دې باور دی چې د داعش تر ورکې لاندې سیمې کرار کرار په تنګېدو دي او دغه ډله د دوی له مهمو مرکزونو په عراق کې له موصول او په سوریه کې له رقه ښارونو ایستل کېدای سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې پر داعش ډلې بمباري کوي. اوباما وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او بل لویدیز هیواد تیروتنه وي که له پولیو ځواکونو په استفادې د سوریه ولسمشر بشر الاسد له واک څخه وپرځوي. ده وویل د دې پر ځای لویدیز هیوادونه کولی سي د ایران او روسیې په ګډون پر نورو اړخونو نړیوال فشار راولي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال له پیل سره مرسته وکړي. د ترکیه صدر اعظم ویلی چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. احمد داوود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې را روان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارډ ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې له د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي گاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتر مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پاوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي د امنیت شورا له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا ول ور لپاره به دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یو ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خو د ازادي ګوند کاندید نوربرت هوفر له 2% نیولې تر 24% پورې ملاتړ لري. د پناه غوښتونکو د بحران په مسله کې د ائتلافي حکومت پر کړنو سخت انتقادونه سوي او له دې کبله روان کال د حکومت محبوبیت کم سوی دی.
له خپل همکارانو څخه په مننه کې غواړي د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه هم واوري یا مطالعه کړي. نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي مسؤلین نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته ورغلي وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د غونډې ته وویل:
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو په خبره پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. ښاغلی ډومینیک جرمی د خبرو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړی:
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect, all the problems of Afghanistan to be sorted and fixed in 1 year, 2 years, or even the 5 year term of this government.
نور مسائل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه لایته مباسي لازدي رادیو سره ملتیا وکړي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 12 دقیقې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې په واضح او صفه توګه باندې خبرونه لري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس د وړتیا او په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو وګمارل سوي دي. تاج محمد جاهد دا خبرې د مشرانو جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې وکړې. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسؤلین هم رابلل سوي وو، تر څو په کابل یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنۍ په اړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. ناجي ساپي نن د افغانستان د مشرانو جرګې غونډه څارلې ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې ده. په دې اړه به نور جزئیات له ناجي څخه واورو. مهرباني.
بلې، ډېره مننه سلامل صاحب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په دې وزارت کې د اړیکو په اساس د پولیسو په ګمارنې انتقاد وکړ. تاج محمد جاهد چې د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې د محل پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوي دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي جاهد څرګندونې واورو:
ما قبول میکنم که پولیس ما با اساس شایستگی، لیاقت،
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاری سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت هم دا ستونزه هم داده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې امیر، امنیت قوماندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولی امیر ته غومره ځواب ورکوونکی نه دی.
نوموړي همدارنګه ومنله چې د کابل په ګډون په ډیرو لویو لارو کې پوستې له خلکو پیسې اخلي. ښاغلي جاهد همدارنګه وویل چې په بیلابیلو برخو کې فساد شته او د لمنځه وړلو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي. د مشرانو جرګې دې غونډې ته امنیتي چارواکي په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په خاطر رابلل شوي وو. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي، د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمی هم راغوښتل شوي وو، خو د ملي امنیت سرپرست د غوښتنې په اساس جلسه سري اعلان شوه. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. بلې سلام صاحب.
بلې مننه کوم. د ازادي راډیو خبریاله ناجي ساپي و چې د افغانستان مشرانو جرګې ته د امنیتي مسؤلینو د نن ورځې د استجوابیا غونډې د بهیر په اړه باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه باندې یو مطلب لرو. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره بریتانیا ژمنه ده چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالې مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړي، او که افغان حکومت ترې وغواړي آن د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخې اخیستو ته چمتووالی لري. سفیر الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي له حکومت نه په ځینو برخو کې د خلکو مایوسی لورای ښکاري، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت نیسي. دامنیک جرمی د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا مایوسی در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په یو کال، دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلن دوره کې نشي هواریدلای.
And it's going to take longer than that.
سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دی نه ادا کړي. دامنیک جرمی همداراز ویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. ښاغلی جرمی ویل د برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره سوله بولي، او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینی حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو واوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. خغلی جرمیز همداراز ویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم د افغان حکومت سره د تیرو کلونو په څیر مرسته اعلانوي چې تبند افغانستان د پرمختګ لپاره ډیره مرسته کولای شي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړې، او دوی وایي چې که افغان حکومت ورنه غوښتنه وکړي نو دوی تیار دي چې په دغه بهیر کې بیا هم همکاره پاتې سي. د افغانستان د سولې بهیر او دغه راز روانې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په اړه مطالب او مقالې خپره کړې دي. زما همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼې کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، ارګ وایي چې د یوې قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پوري وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر دویان رسیال دوا خان میناپال ویلي، پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوی چې افغان حکومت د پاکستان پاړه په خپل پالیسي ول سره غور کوي او غواړي پر وړاندې یو قوي ډیپلوماسي جوړ کړي. په مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله راغلي چې حکومت د ویسیمیز اجماع پر رامنځته کولو کار کوي، او افغانستان بل دغه اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپل خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی، او خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګړې کیدونکې دي او رستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راسي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې افغان حکومت په خپل قوي سیمایزه ډیپلوماسي کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسی کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان مینپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهداتو ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
وسم یو بل مطلب راخلو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې د ځوانانو د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورونی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه راز وایي، وروسته تر هغې ښاغلی صالح دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه نیونه تاییدوي خو په اړه یې له جزئیاتو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. دغه کمیسون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک اسي شاګردان اسي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لېږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګانونو لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي مونږ سره شریکین او کله چې دا شریک وکړو بیا مونږ انشاءالله تاسو سره شریکو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت ته هڅوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شاخه آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو څخه واوریدل چې په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر و بجو پرې خبرونه لري. خو اوس لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا پوهنتون د بیلابیل پوهنځیو محصلین وای پرته له نظری درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمینه نه ده مساعده او غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې باید جدي ونیول سي او د حل په هدف ورته یو حل لاره پیدا سي. نور حل سیمه خزم جامکار داود تپان را کوي.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وای د مسلکی استادانو نشټوالی، د عملی کار نه کول، لیلیا نه لرل، د درسي چاپیریال نشټوالی تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي که عملی زده کړې و نه کړي په راتلونکي کې به له ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به په هغه ډول په خپلو برخو کې کار ونه شي کولی چې هیله یې ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتینیم ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله. اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلینو باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو، باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو دا څلور کالو کې موږ تجربه زیاتې.
محمد حکیم دی، موږ په خپله ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملی کار ته ضرورت لرو.
دا پانتون د محصلانو په خبره کې د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نورې اغستونځ چې محصلان ورسره مخ دي په نګدي راتلونکي کې حل نشي نو دا دوی په راتلونکي منفي اغیز کولای شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور محصلان
محمد رفیع ګودر یم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په الحال د پکتیا پوهنتون زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري، نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدلې شاخ ورکوي، خو مهمه دا ده چې باید لیلیا دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایاتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نه شي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي. هغه بدلې شانې بیا څه نه کړي، که چیرې لیلیا وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې مصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځي کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي. او بله ستونزه دا ده چې بعضې محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاه نه ډېر کمزوري دي، لیلی نه لري پوهنتون. او دا یو پوهنتون دی، پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبز وي او تازه وي، د سړي روحیه پکې جوړه وي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري، لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل یار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزې پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، داسې خپل هم ویني، ولې موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس هم د دې فارم لپاره مو کارونه روان کړي. جنري لابراتوار داسې یو مثال دی چې ټول افغانستان کې نشته که نه. د پکتیا پوهنتون ساحه ډېره خراب ده، تاسې خاوره وینئ، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزشي لوبغالي، دغه ټولو باندې کار روان دی. انشاءالله دغه ته موږ توجه لرو، جوړېږي. په لیلی ستونزه هم شته، ولې هغه هم انشاءالله تر پوهنځي تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي. درې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله. استادانو کمبود شته، چون هر کال د تعداد محصلینو ډېرېږي، ولې په هغه اندازه تشکیل نه راځي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزي او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دونیم بجون وروسته، یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلی سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران درته وایي. تاسو کولی سي د موضوع په ارتباط باندې خپل سوالونه د خبرونه له میلمه څخه مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې کوم پیغامونه چې راغلي په هغه کې یوې چې خپل نوم یې هم نه دی لیکلی، لیکي: له تېرې یوې میاشتې نه د غازی آباد او نړۍ عمومي سړک له مرکز سره د غره د ښویېدو له امله بند دی، چې خلک یې د زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي، خو دولت تر اوسه اقدام نه دی کړی. سمیع الله جان الهام له هلمند څخه لیکلي: افغان ځواکونه باید د هیواد سرحدونو ته زیاته توجه وکړي، ځکه د سرحدونو ساتل د هیواد لپاره اړین او ضروري دي. د اکبر جان په نوم باندې یو ملګری هم سمس راستولی دی او لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې په وړاندې سم دریځ نه لري، او دی وایي چې افغانستان نه پرېږدي چې جوړ سي. احسان الله له شکین څخه لیکلي: جنگ د خدای جل جلاله قهر ده، باید سوله وسي، خو دی لیکي چې پاکستان د پاکستان په ګډون نه. او ځین نور اسمسونه هم لرو. د عبدالله خوګیانی په نوم یو کس لیکلی چې تاج محمد جاهد، البته د هدف د افغانستان د کورونی چار وزیر دی، تاج محمد جاهد د رښتیا وایي په پولیسو کې ډیر فساد سته او کوم کس چې په فساد ډیر لړلی وي هغه ته ترقی ورکول کیږي. دا و استسی ځینی اس ام اسونه چې د افغان بیسیم شرکت د تاسو واټل شمیره لاري مو ازادي رادیو ته راستولې وکړه. تاسو هم پر کوم مسلې یا پر کوم راپور باندې خپل نظر غواړي وړاندې کړئ، نو د همدې شمیره لاري کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې هرو مرو درته خبر کړو. خو اوس سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو ور بیا لاند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس د خبرونه چمتو کړی.
تما ده چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوی دی. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار سالم محمد سفاری د موټرو پر کاروان بمی چاودنه شوی خو ده ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وادو ته هیله من ونه وسی. په اتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې لوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. په بغداد کې پرون پر هغه دوه موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش فشار راولي. او د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کم باندې پیدا کی. اوس به هم له سباون کاکړ څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه وورو چې ورپسې به د روغتي خبرونه پیل سي.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د اوبو او انرژي وزارت له رهبری پلاوي سره په یو ناسته کې د بندونو د جوړولو او د هغوی د جوړولو په برخه کې شته ستونزې وارزولې. له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې ناسته کې چې په آر کې ترسره شوه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو وویل چې یاد وزارت 111 بندونه مطالعه کړي او وروسته د 21 بندونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د اوبو او انرژي وزارت د رهبری پلاوي د معلوماتو لاوریدو وروسته ویل چې د اوبو او انرژي وزارت تیوي پنګونې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري قوه شته او د یو سیستم پر رامنځته کولو سره کولای شو چې دا قوه جذب او په کار واچوو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په هیواد کې وروستیو اختلافونو افغان سوداګر او پانګوال اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یوازې په ننګرهار ولایت کې په یو میاشت کې د یو دشتنو په شاوخوا کې سوداګر د اختطاف ترڅنګ په ډول ډول پلمو زورول شوي دي.
په هرات کې او په مزار او په عمومي شهرګانو کې او خصوصا په ننګرهار کې تقریبا په ننګرهار کې 1.5 نفر یا تښتول شوي دي یا مړه شوي دي یا اخیستل شوي دي. د لاره کې د موټرو نه ښکته شوي دي. کور باندې مطلحانه
د شغلی الکوزی په خبره په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤلین وایي چې په دغه زون کې به د مالداري لپاره 12 بابه سیار کلینیکونه جوړ شي. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ویل چې اوس مهال دغه زون مالداران د خپلو حیواناتو د روغتیا په برخه کې له سخت ستونزو سره مخ دي او هر کال یې ډیر څاروي د ډول ډول ناروغۍ له کبله له منځه ځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالداري بوخت دي او په دې کار یې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د هیواد اقتصاد هم پیاوړی کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره د ډالر بدلیږي. او امریکایي ډالر اتش پته افغاني او څلوېښت پوله یو ایرو شپږ اویا افغاني او شپېته پوله یو پونډ اووه نوي افغاني او پنځوس پوله یو سعودي ریال اتلس افغاني او لس پوله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او پنځه پنځوس پوله زر ایراني تومن نولس افغاني او څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه اته څلوېښت افغاني. روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. در این برنامه شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوالی دارین در این مورد میتونین با شماره های 07822 755 و 0799 2350 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. به اجازه شما و به اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانچ لسما عبارت از بیماری یا مریضی است که متأسف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه باش رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشه.
سلامت باشین. علائم خطرناک نفس تنگی چی است که علائم خطرناک داشته باشه؟
البته نفس تنگی یا برانکیال اسما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه، یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدید تقسیم بندی میشه، که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه، من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم یا سر در بین دشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت می داشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک میباشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسایی بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال اسما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه های مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا توموم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره، که البته این و مواد در گروپ مختلف از مواد کیمیاوی و غیر کیمیاوی و مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بالاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرای در دفعه ساسه چی در نفس تنگی چی در دیر خلاف این قواتن که بری در نفس در چیسه که شیش در قدر شیش در پون مرزو سرده سامده در قدر دفعه ساسه
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شوخه کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې سالندی ولري یا نفس تنگی ولري؟ که
تاسو سالندیم لري بس خو هم سره چې دغه
زما وزوري اختر محمد خانه
و
دغه توخي سره بلغم شته وشتو خیدا د سبندي د ورځې زیاتې کله کک کار کوي د مریض سالنډي زیاتی عمر څومره دی اې د خو پړسو بیا نور علي مر سرهشته کنهشته ک
یا و تقریبا مستقیبا لاسر کیږي بستر لندلند کیږي بلات جو زرا زره شپې له دورې زرا د ځان سره له شپې شوړې بس ما نه پسندې چې هغه چې هم بس بدرې تخېب کیږي لندلند کیږي دا شي څه دی
سید زبا تاسو پختنی ته جواب درکم
بفرمایئ ډاکټر صاحب
اختر ماما جان اور تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالنډیږي خو سند شپې خونه زیاتیږي البته دا سالنډی یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفس تنګۍ یا د برانچ لاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي تور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه نشي کولی په درست ډول وینه پم کی یا زړه غټ شوی دی په عام اصطلاح سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډۍ د برانچ لاسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع د توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبل منځ سره ځي عموماً د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځ ته راځي دغه مریضانو کې اکثره یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي یا 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 کار کوي دوی زرسړي کوي عموماً دغو کسانو کې عموماً د
بفرمایئ شما ډاکټر صاحب
بله دغه مریضانه کې د وجود کمزوري هم لیدل کیږي او د دغه ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سلنډۍ اوازو ته توپیر لري یعنی په هغه مریضانه کې لکه مو چې لکه شپلې کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې دی سا بیرته په فول حالت کې په کول حالت کې من سره ځي چې ویزنګ ورته وي ولې دا ناروغي کې د ادمي کفایه د زړه کې شکل ولیدي کې د خکرکل او زونه دي چې لکه داسې لومده وزنه دي خشخش غوندي وي چې دا لکه تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډیر اسباب لري او لکه مخکې چې موویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبل منځ ته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي اساس اجزا مواد وي او کیدای شي اساس اجزا مواد یا مافیتي مواد نه وي په طور مثال
ډاکټر صاحب د دې مورد بعدا صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستند بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین سرطان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر بشه ممنون از توحید از ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکلتان رو بگوین
او ډاکټر صاحب ما څنګه دې چې دا سالاندی په حق لگا پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دا چې تیس د پاره دې زمينه ما کنه آیا الله شي نو تیس د پاره او کومه مسای د کړبې چې ننګرهار کابل کې دې مرکز ور دي خل به اسلام آباد ته تیس د پاره دې د سالاندی چې دې دلته دې شي
ها توحید جان اور اول خو باید په دغه وګغي کې چې دا د سالاندی تیس ما سر دې کنه ده البته داغه د زین الرجنو یا هغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچا یا یو مواد چې هغه د حساسیت سبب ګرځي هغه کچا کموي ولی دا مونږ نشواله هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د سې تحقیق نشته چې کوارتس ردی ورته وي کلونه په لګي یعنی هداقل شلکاله دیشکاله په لګيږي دا تحقیقونه په ډیر پرمختللو ملکونو کې لکه امریکا او یورپ کې شوې دي هغه هیڅ کله دا نه پیدا کړی چې دغه واکسین دی یو نفر د سلنډې نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض هغه شان ورخی دی او د IgE سویا چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه نه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تا سلام و وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او هم چې نن تاسو مې علامه سلام و وړاندې کوم متاسف تاسو د پروګرام په اول سر کې نه وم شاید دا پوښتنه مې تکراری نه ما پوښتنه دار چې دا نه پسنګي اصلا اغه د پلین د نه پسنګي څو ډول ده اصلا او بل خبره دار چې کې علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه دار چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه پسنګي ورکه شي اندغه پښتنې یو بل پښتنې دار چې کچيري او شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسنګي ماشوم باندې هغه ځکه ولا شي کنه شکو
سلامت باشین پشتون صاحب. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
پشتون صاحب تاسو پختنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په همداسې ځواب هم ډیر غټ ځواب درکوم. اول دا چې سلنډي په څو ډوله ده، لکه تاسو خپله ووایئ چې یو سلنډي ده چې د سږو د وجې له منځته راځي، یو سلنډي ده چې د سږو د هوایي لارې د کبله منځته راځي چې همدغه برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سږو د غوښو یعنې د خپله د سږو د پرنشم د وجې له منځته راځي، د بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه د کمزورتیا نه منځته راځي چې هغه کې د زړه دم کفایه وي او هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منځته راتلی شي، د پروټین د کمبود نه سلنډي منځته راتلی شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منځته راشي. همدارنګه سلنډي د صدری قفس د سوی شکل نمن سراتلای شي، سلنډي که کومه امبولی په شش کې یوینه لخته شي په شش کې بند شي غنه من سراتلای شي، سلنډي که د زړه رګونه بند شي غنه من سراتلای شي، سلنډي که د میدی تیزاب پورته راشي هغه سلنډي من سراتلای شي، که څوک سینوزایټس ولري یا مزمن التهاب پاز یو پورته تندی کې ولري دا د سلنډي سبب کیدای شي.
بفرمایید.
کیدای شي همدارنګه تاسو ول چې سلنډي په خزو کې په امیدوار خزو کې څنګه ده؟ البته په یو پدری امیدوار خزو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی؟ اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده، عموماً په ماشومان کې لس نه تر 15% ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیر با سوال برادر مکروی خط هستن حریف احمد زی.
او را میره بانی وکی
د ماقام چې څنګه وي د کېږم بس داسې یو دمې ډار سره وډار شمه، بس د خوب کښې داسې یو د تور شرته مې لکه برق چې ورکړې داسې په ډار کښې شم چې لږ غوښه وخورم یا داسې څو غوړو خواړه وخورم، هغه شپه ډېر ناقراره یم. دا زړه مې داسې ګوپونه وایي چې بېخي
صحیح ده. ورورای تاسو سوال مخصد.
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این بیازیم.
البته پا ماشومان که لسنه پینزل از سلنه دا پیسر دا پا دل سلندهی تا ماشومان زی، چه البته پا علاقان که دو چند دا نظر پا جناکی که زیاده دا، ولی کلا چه سرای لویی گیانه بلاغت ترسیگه و کلا باید سرویخ کلنهی ترسیگه، خز و نور که دا توپیر یو پیاو دا، یعنی خز و نور که سلنډي آی نشي د چوم من پنځنه د شپک فته دغه کسان چې عمر د څلويخت نه جګ د سلنډي اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولی په خزو کې. البته ټیټ عمر کې په خزو کې کمه ده، ولی کله چې خزه منوپوز یا غا د میاشتنی مریضی قطع کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي، چې هغه کې به دا نظر موجوده چې د استروجن خپل د سلنډي محافظوي میکانیزم لري، چې هغه کله استروجن کمیږي په خزه کې نو سلنډي منځته راځي. د حرف جان ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایو، د ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي چې اکثرا دا سلنډي پسې اړه نه لري، دا یو نوه مرض دی چې ډپریشن ورته وایو، او کله چې د ده پښې سوای کوي خصوصا هغه شپې چې دی غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدارقم نخود خوري، مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینواسیدو بدلیږي، امینواسیدونه بیا په پیروین خلاصه په یوریک اسید بدلیږي. کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینهو کې، کله که د یوریک اسید سویا په د اونیم ونه زیاتیږي نو د پښو سوای همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي. همدارنګه که د چا د ترایګلیسرایډ یا د وینو د غوړو کچه هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمل یو سل پنځوس نه کم دی، کله چې دا زیاتیږي نو سړي ته د پښو سوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویا د څلور سوه یا څلور نیم سنه زیاتیږي د پښو سوای پیدا کیږي. نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډپریشن یا یوریک اسید لوړ دي که نه، چې هغه په ارتباط دوی ته درمل.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ بفرمایین. خوش آمدین به برنامه. بفرمایین مشکل تانه بگوین.
خدای دیوان کارتم پشت زنی تا و دکتر خواهد 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 خوا ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده؟ زه دا نه پوښتنه کوم چې ما تقریبا 15 کال تر په دې خوا او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مو د ډیرو سره په تکلیف کېږم، او بیا ډاکټرانو راتلل په کراچۍ کې دا غری تعلق چلن ته دایمي کارواده ده، د پاره څه جوانبي عوارض ده څنګه نو سره دا چې زه کاروم په څه سره تکلیف
چې شي کاروي وروره دغه نقطه مو سیو نه خسته چی
ډاکټر صاحب چې د مونږ دی پاکستاني اډن په څنګه د سالوي د پارا غزي چالش په نامه یې کلین دا چلمونه
bale bale پوښوم وروره راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالونډي اومن کلش د چلمونه یا د انهلرونه چې استعمالوي د پیور مغه برانکل اسماده چې البته مونږ دغه کې مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چې هغه جمله نه یو بیټا ګونیستونه دی، لکه په عام بازار کې سل بوتامول دی چې دا شارټ اکټینګ ورته یا یادی یا د لاند توسیل انهلرونه دی چې دا اومن په مریضانو کې خنه تیجا مرکه خصوصا د سالونډي مریضانو کې په مختلف میکانیزمو سره دغه د سږو د لارو د پراخوالي همدارنګه کم تاثیرات په التهاب باندې هم لري، او یو ډول بلی دی چې په نوم د ستریت په نوم یادیږي، یعنی چې هغه کې کروملین سودیم شته او نور او نور ډولونه شته چې هغه کې دا ستریت چې دی بیا دا ضد التهابي خاصیتونه لري، یعنی دا سبب د اسرسیتون هم برطرف کوي او ضد التهابي هم، که دا دواړه سره یوځای شي لکه موږ ته په بازار کې سلمترول جمع فلوټیکسون شته او همدارنګه په زلتایت په نومه موږ ځینې دواګانې لرو، دا باید په دوامدار ډول وکاروي. د یو استما یا سالنډۍ ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنی دغه سلبوتامول سره د ستوریج سره وکاروي، کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو په ورو کم کړي، اورز جانبي کم لري، هغه ځینې اورز لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچوالی چې هغه په ایپراټرفین برومات کې دي، یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د بوتل په شکل ده، که هغه که تاسو دغه انهلرونه استفاده کړئ مستقیم استفاده نه کړئ نو دا اورز جانبي هم کمیږي. عموماً اورز جانبي په ځوانانو کم دي، په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپیدو ده شانی تاسو ځواني ان شاء الله مشکل نه درته جوړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر محمد القیم از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام خورجان تاسو ډاکټر تاسو سلامونه وایم. زه د قندهار ولایت تبارب الفالي عبد القیم خبره کوم.
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
زموږ یو مور ده بس مریض ده، بس د ادمونه بلکېدلې دي، بس ابندي هم ډېره کېږي، بس لنډ دا چې ولاړ ساه دی لنډه لنډه کېږي.
عبدالقیم جان وروره، ستا مور یا ولده صاحبه د فشار لوړوالی لري؟ فشار لوړ دی، شکرې ناروغي لري، او که دا مو نه دي کتلې ورسره په څنګ کې؟
یا دا نور ناروغي ټولې شي دي، دغه شکر نه ده، بس دغه یو دغه فشار هم سم دی، بس دغه پښې پلټې دل دا د جلک سره دغه ځای نه پلټې دل دا کومې، بس ټوله شپه یمه د مونه درد کې خوب هم نه لري.
صحیح ده وروره، صحیح ده، تاسو
تشکر.
البته عبدالقیم جان وروره، دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه، یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري، زړه پسې هم اړه لري. کله چې د یو ناروغ پښې پړسیږي په غالب ګمان سره، ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی، ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري، سالنډۍ لري، دغه سالنډۍ عموماً زړه پسې اړه یا تړاو لري، چې دغه په ارتباط باید تاسو ځینې معاینات وکړئ. ولې د خوړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولای شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی، کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري، مالګه کم وخوري، او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي، د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي. او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي، لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي، ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري، لکه ملوډیپین د سونور دواګانې نور دي، یا دوامدار ځینې درمل چې باید هغه استفاده نه کړي، او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي، لکه اوسټیوآرترایټس ده چې وومن په زړو کسانو کې پیدا کیږي، د زنګنونه پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي، کله چې مریض جګیږي د ځای په اندامو خصوصا په زنګنونو کې ترسا پیدا کیږي، په زینو یا میشی پورته کېدلی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله توخی صاحب.
وعلیکم سلام، خیر.
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب، بفرمایین، به برنامه خوش آمدین.
من نه محترم دکتر صاحب خونه داشتن ده که نه اولی پیز و او صدا و معلوم کو چې موږ حالت نورمال ده او کسلندې درو دغه علاینه او قرینه کې مستوا وصي. یعنی یو انسان په یو دشکه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو موږ کو چې موږ حالت نورمال ده او غیر ده، او بل کوم خواړه کسلندې د طاره مفید واقع کیږي چې دا چې غذایی رژیم مخترع وصي چې هغه خواړه موږ یو خرو په داس موږ مرواج او اناناتو په کلیوالي منځکو کې سیمور لرو. کم خواړه موږ د پاره موقید دي چې د سالندې د پاره موقید واک
تو خبرو ده ده سالان اول خود ده سا خیستلو اندازه شده اومن ده پنارینه و که ده دولس نه کاهل کسانه که پلویانه که ده دولس نه زکت لوی ماشالله پوخ عمر که ده دولس نه ترنون هستو پوری پیوی ده که که مونگ سا اخلو کده دینه کمم شی مشکلات ایجاده وی او کده دینه دیرم شی مشکلات ایجاده وی. کله چه دغه زنی حالتونه دی لکه دار لکه از غاسته منده کسو که زای پزای ناست وی، نو دغه حالتو که اومن دغه ده دولست نه ترنونه سپوری نارمال حالت ته، ولی کله چه سوک زغاسته که وی فیزیکی فعالیت که وی یا دار ورته پیدا که گی دغه سره طبعا زره تکانم زیادی گی چیانه دغه ده وجود ضرورت خی اکسیجن تا چه مجبور ده ده شش پواسته اکسیژن وجود پوره کیه و د وینې په واسطه چې قلب تکان زیاتوي دغه اکسیژن غړو یا حجرات ته ورسوي. بران دا یو مسله شو. بل مسله دا چې مونږ څنګه پوه شو چې مونږ سولنډی لرو؟ که مونږ تاسو په عادي فزیکی فعالیت کې یا په عادي فزیکی فعالیت کې سولنډی احساسو، نو دا په دغه معنا ده چې مونږ تاسو باید په سولنډی باندې شکی شو. دغه لپاره مونږ ځینې ټیسټونه لرو چې ناروغ ته ورکو. دغه جمله نه د سپایرومتري ټیسټ ده چې متاسفانه په هغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ هلته نشته. همدارنګه د وینې ځینې معایناتې چې هغه کې مونږ اج ای ګورو، او داسې نوره معایناتې چې خپله ډاکټر فزیکي معایناتې چې په هغه ګوشې یا استراتیسکوپ سره اجرا کوي. راغلو په دغه مسلې چې پښتون ورور هم وپوښتل چې کوم خواړه په سلنډۍ باندې تاثیر لري. البته سالنده کم خاص خوړو باندې نه تشدیدیږي نه کمیږي، ولی اومن کاربوهایدریت یا خواږه خوړی ویلی دی چې دغه کیدای شي سالنده تشدید کړي. دا په څه نسبت؟ یو ارتباط د چاغو کسانو د شکر سره همدارنګه د چاغو کسانو د سالنده سره شته. یعنی اوبیزیتی ان استما، یعنی استما او چاقی د یو منل شوی فاکت ده. او همدارنګه هغه کسان چې د خوږو خوړو نه استفاده کوي هغه چاقیږي، بنان هغه سلنډۍ ته مساعد دي. نور هغه کسان چې الرژي تولیدوي ځینې خوړه، نو هغه نه باید دوی صرف نظر وکړي چې هغه کې زیاتره د زیړی یا خستباب چې موږ ورته وایو دغه شان چې ځینې کسان د خوړو سره حساسیت لري چې نادر دي. د کسان هم خوړه حساسیت نه ورکوي، ولی بیا هم ځینې کسان د شیدو نه پرهیز کوي چې عموما د شیدو پرهیز خنه ده او خلکو ته د نورو مشکلات سبب ګرځي، خصوصا د کلسیم او د اړیکو د کلسیم کبود او همدارنګه کیدای شي په نهایت کې د اړیکو مشکلات پیدا.
دکتر صاحب بسیار مختصر میشه در مورد ازی بگیم که چی کنه یک فرد میتونه از مبتلا شدن به نفس تنگی پیشگیری کنه که به می بیماری مبتلا نشه؟
البته قبلا هم گفتم که استما یا نفسنگی میتونه فاکتورهای محیطی داشته باشه، فاکتورهای ژنتیکی داشته باشه. ما متاسفانه نمیتونیم فاکتورهای ژنتیکی را تغییر بدیم، به خاطر از اینکه کسانی که مصاب برانکل استما هستن اینا عموماً در کروموزوم 5 کیوشون به شکل پولیمورفیزم تغییرات وجود داره. طور مثال پیش از یا تی هلپر سلی 2 زیادتر است، همچنان انترلوکین 4 5 9 و 13 فعالیتش بیشتر است که اینا رو مساعد به نفسنگی می سازه. و اگر ما شما سر به تاریخچه های طبابت بزنیم نشان میده که در زمانی که دو آلمان جدا بود نفسنگی در آلمان شرقی کمتر بود نسبت به آلمان غربی. و بعد از اینکه آلمان یک جای میشه، نفستنگی در آلمان شرقی و غربی به یک نوع میرسه، یعنی در آلمان شرقی هم نفستنگی بلند میره که علتش هم پولوشن یا گازات مخرب است، خصوصا سلفر دی اکساید که متاسفانه در افغانستان هم کنترل نمیشه، تیلای بی کیفیت آلمان وارد میشه و سبب نفستنگی میشه. از طرف دیگه ذرات گرد و غبار و گپا میتونه سبب نفستنگی شوه که میتونیم با جلوگیری از گرد و غبار و پاک کردن محیط خود به این فاکتور هم نایلیم. از طرف دیگه تحقیقات نشان داده کسایی که در طفولیت به میکروبا مصاب میشن، اینا نسبت به کسایی که به میکروبا مصاب نمیشن زیادتر اینا از نفستنگی مسئول هستن. به این معنا کسایی که در جای ما که اونجا پاک نبودن، یعنی افزالزه کمتر است، اینا در طفولیت خود اونجا سپری کردن و یا زیادتر به انتانات مواجه شدن، اینا در سالیان کلانی خود برعکس کمتر به استما یا نفستنگی مواجه شدن نسبت به کسایی که اونا در محیط پاک زندگی کردن. گلتشم اموتی هلپر سل دو در زمان طفولیت، زمانی که ما با میکروب مواجه میشیم، با تی هلپر سل یک او خاصیت زده نفسنگی را در تبدیل میشه، ولی در از بین بردن میکروب ها تاثیر داره.
زنده باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رو...